آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. درمون اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. تاسو په مخ کې د خبرونو لندسته
ولسمشر اوباما وایي چې د القاعده او طالبانو د واک ختمولې د ملک لوی کامیابی ده. په لیبیا کې د یاغیانو په یو برید کې 22 تنه وژل شوي دي او په سوریه کې د ژغورونکو یوې ډلې ویلي چې هلیکاپټرې په ملکیانو زارجن ګاز پشلې دي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 3 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا کتلوی مافیات د مرستیال ګلا خان ایوب سره زموږ د خبریالی مکیا منیر مرکالرو او یو صحیح مطلب هم اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسف سي تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو د واک په ختمولو سره په دې هیواد کې مهمه لاسته راوړنې لري. براک اوباما د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د امریکا په اټلانټا ښار کې د متحده ایالاتو د پخوانیو معلولو شو سرتیرو او افسرانو کلنې غونډې ته په وینا کې وکړې. په دې وینا کې ولسمشر اوباما دا هم وویل چې هغه امریکایانو چې د امریکا د ازادۍ او نړۍ کې د سولې لپاره قرباني ورکړې دي هغه د قدر وړ دي. امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د عراق په جنگ کې د وژل شوی مسلمان امریکایي صاحب منصب همایو خان د مور او پلار په باب د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتقاد نه ډکې تبصرې یو بل خاص ثبوت دی چې هغه د دې قابل نه دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. په واشنگتن کې به د خبریال جیف کستر د رپورټ غټه کې سید سلیمان شتاسته درواوروي.
له ښاغلي اوباما نه پرون د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سنگاپور د صدر اعظم لی هین لونګ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې یو ژورنالیست د ټرمپ د وروستیو جنجالي تبصیرو په اړه پوښتنه کړې وه. تاسو پوهیږئ چې پخوا هم د جمهوری ګوندو تنه داسې کاندیدان وو چې ما له هغوی سره اختلافات لرل، مګر په زړه کې مې هیڅکله دا خبره نه وتیره شوې چې هغوی به د جمهور رئیس په توګه خپلې دندې سرته ونشي رسولی. فکر کوم چې زما نظر سم و. په 2012 میلادي کال کې د میټ رامنی او په 2008 میلادي کال کې زما په مقابل کې د جان مکین کاندیدی ښه مثالونه دي. زه په دې هم پوهېدم چې هغوی به منل شوي مقررات او د ذاتي شرافت او شایستګۍ بنیادي نورمونه مراتوي، مګر دا ځلې وضعیت بالکل بل شان ښکاري.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي ریچارډ هانا لومړی کس دی چې د خپل سیاسي مخالف ګوند د دیموکرات ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته د کاندید هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړی دی. دا څرګندوي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینې غړي د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست ته د کاندیدۍ په حق لاندې اندېښنې لري. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې دا وخت د ډونالډ ټرمپ او د یو امریکایي مسلمان خیزر خان ترمنځ لانجې د ډیرو خلکو پام ځان ته راګرځولی دی. د امریکایي پوځي همایو خان چې په عراق کې وژل شوی و په پلار خیزر خان باندې د ډونالډ ټرمپ د انتقاد نه وروسته د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینې کسان په هغه نیوکې کوي. د جمهوری غوښتونکو ګوند یو مهم غړی پال راین چې د استازو د مجلس رئیس ته یو بیانیه خبره کړې چې وایي د خیزر خان او د هغه د میرمن غزاله خان قربانیو ته درناوی کوي. د پاول راین د دغه بیان نه وروسته ډونالډ ټرمپ د هغه نه تنزیه مننه وکړه. د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینې غړو دا ویلي چې هغوی به د ډونالډ ټرمپ ملاتړ ونه کړي، خو ریچارډ هانا لومړی کس دی چې د هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړی دی. هغه وویل چې په خان باندې د ډونالډ ټرمپ نیوکې ډېرې بې ځایه دي او زیاته یې کړه چې زما د پاره یوازې دا کافي نه ده چې وایم د هغه خبره غلطه ده، بلکې هغه زموږ د ګوند او د ملک مشري نشي کولی. پرون سه شنبه په ورځ د لیبیا په پایتخت بنغازی کې د موټر بم په وی زوروري چاودنې کې 22 تنه وژل شوي. دغه بمې چاودنې هدف عسکرو. پوځي چارواکي وایي چې دغه برید د ګوارشا په سیمه کې شوی دی. په لیبیا کې د اسلامي سخت دریځو ډلو یوې اتحادیې چې شورا نومیږي وایي چې دغه برید دوه کړی دی. په دغه سیمه کې د لیبیا حکومت ته وفادارې قواوې د یاغیانو په خلاف د 2014 کال را په دې خوا جنګیږي. د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو او د وژل کېدو وروسته سیاسي او اقتصادي بحران رامنځته شوی. په سوریه کې د ژغورونکو یوې ډلې ویلي دي چې پرون د سه شنبې په ورځ یوې هلیکاپټرې په هغه سیمه باندې زارجن ګاز پاشلی دی چې د یاغیانو په ولکه کې ده. په دغه سیمه کې 100 ساعتونه مخکې یاغیانو د روسیې یو پوځي هلیکاپټر راغورځولی وه. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې په ولسمشر بشار اسد تور لګولی دی چې دغه برید هغه کړی دی. د یادونې وړ ده چې بشار اسد پخوا هم د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه رد کړي دي. د سوریې د دفاع د اتحادیې ویاند ویلي دي چې لږ تر لږه 33 تنه چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي په دغه برید کې متاثره شوي دي. دغه ډلې په یوټیوب یو ویډیو هم خپره کړې ده چې ښایي یو شمېر کسانو ته اکسیجن ورکول کیږي. پرون د سه شنبې په ورځ امریکایي چارواکو د ترکیې د ولسمشر تورونو ته ځواب ویلی دی. په ترکیې کې تیره میاشت د دغه هیواد پوځ د ولسمشر په خلاف د کودتا کوشش وکړو. د دغې کودتا نه وروسته د ترکیې ولسمشر طیب اردوان په غرب تور ولګوو چې سخت دریځه هڅوي او د کودتا ملاتړی کړی دی. د ترکیې ولسمشر اردوان د دغو بیانونو په هکله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بویان جان کربی ویل طیب اردوان چې څه ډول غواړي هغه شان د خپل غوسه او خفګان څرګند کړي. اردوان پرون په دولتي ټلویزیون باندې ملت په وینا کې ویل چې کودتا کوونکو د بهرنیو کړیو په اشاره او پلان باندې عمل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کربی ټینګار وکړو چې د دې باوجود چې د ترکیې ولسمشر پارونکي بیانونه ورکوي خو موږ ته بیا هم د ترکیې سره اتحاد زیات مهم دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. کندوز ته د افغانستان لوړ پوړي چارواکي په دې خاطر راغلي و چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې کندوز بیا سقوط نسی کولی او دوی به د مخالفینو په ځپلو باندې پیل وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
موږ په داخله د ښار کې زه پیاده نشم ګرځېدلی. بیا هم سوال کوم وزو کوم من حیث دی وسپینګي چې څه چاوي څه په خلاصو غوږونه واوري او دا مشکل زموږ د حال امنیت به زباندې حق دی امنیت به تامین کړي.
د قندز یو شمیر مخاور سپینګیرو او ځوانانو د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر او د قاتم لاټړ قماندان نیکلسن سره په یو ناسته کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل چې دوی د قندز د امنیت لپاره هیڅ ډول اقدام نه کوي. خو چارواکو یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې به د مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړي او د هغوی تر زالو پورې به ځانونه ورسوي. د قندز والی اسدالله مرخیل وویل چې اوس طالبانو د مرستې لپاره روسانو ته لاسونه اوږده کړي او غواړي چې له روسانو مرسته واخلي او د افغان دولت په مقابل کې وجنګيږي. نوموړي زیاته کړه،
ما فکر مې کوم چې دې د دشمن ما په طرف روسا هم پای خود دراز کړه وایي روابط مې خایا کې په یو شکل یا ځان.
زه فکر کوم چې زموږ دښمنانو روسانو ته لاس اوږد کړي او دوی غواړي د غاړي کې ټینګې کړي. کېدای شي لمړنۍ مرسته ورته د روسانو له خوا رسیدلې وي. په راتلونکو کې موږ له دوی څخه سخت خطر حس کوو او روسان هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي. هغه ټینګار کوي چې د طالبانو د مالی امکاناتو منابع باید لمنځه یوړل شي. یو شمیر خلکو او د ولایتي شورا غړو کلکې نیوکې وکړې چې دولت باید دوی ته امنیت راولي او کنه دوی به د دولت له ملاتړ لاس واخلي. د قندوز یو تن مخور میرزا محمد په دغه ناسته کې چارواکو ته وویل چې امنیتي مسولین د قندوز د امنیت لپاره نه دی راغلي.
امنیتي مسولین ورته په دې امنیت مسله کې ډېر ضعیف دي. درته خانان مونږ ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې د قاتم لاټړ ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ نه کوي.
جنرال صاحب رنګ بدلته هغه قمندان دی. خاچ من نه منته کوونی عمر زمون ور به دور بیا تیاری بم 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 پیدا شی ور یو تو دانی نه پر اول بیا
راس راس راس
یاد خدای
او بعد از کی جان ختم مشه تیاره پیدا
د
قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک له مرکز څخه راغلو چارواکو ته اختر ورکړ چې که د قندوز امنیت لپاره کار ونه کړي دوی به د دولت او طالب پر ضد پاڅون وکړي.
مردم قندوز تصمیم شمی اگر د یک ماه دو ماه شما نتونستین جلوی انمی طالب نگیرین مردم علیتان قیام میکنه برای جمهور.
د قندوز د خلکو تصمیم داده چې که په یو یا دو میاشتو کې امنیت ټینګ نشو نو خلک د دولت پر ضد پاڅون کوي. د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو یو ځل بیا له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دوی امنیت به ټینګوي خو خلکو ترې مشخص وخت وغوښت او ویلې چې تر کومه به انتظار کوي. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس مشاور حنیف اتمر د خلکو د شکایتونو له اورېدلو وروسته وویل چې جمهور رئیس به له تاسو سره ټولې کړې ژمنې عملي کوي. هغه ویل چې دوه کاله مخکې د ناټو او افغان ځواکونو شمیر تقریبا 1500 ته رسېده او د مخالفینو شمیر له 150 کم و خو نن د پاکستان منځنۍ آسیا القاعده او داعش 1500 جنگیالی دلته په جګړه بوخت دي. اتمر په پای کې وویل چې دا ځل به عملیات د قندز او بدخشان د دفاع لپاره نه وي بلکې جنگ د طالبانو کورونو ته ورړو او لمنځه به یوسو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو فری کمپاین د جولای په 15مه نیټه پیل شو چې د هیواد په ختیځ زون کې د عملی کېدو چارې پای ته ورسېدې، خو د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل په ګډون په پاته 13 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین تیره ورځ پیل شو چې د روغتیایي چارواکو په وینا په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات ماشومان په هغو ولسوالیو کې د پولیو واکسین واخلي چې د دغه وایروس تر ګواښ لاندې دي. مکیه منیر د کتلوي معافیت د مرستیال ګلا خان ایوب سره په دې هکله مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
که د دې کمپاین چې تاسو په لاره اچولی دی معلومات ورکړئ چې څومره ولایتونه شامل دي او څومره ماشومان تر پوشش لاندې راځي؟
له دغه کمپاین چې دی موږ تخنیکي ټیم په دې باندې ناست وو او هغه ځایونه چې د پولیو لپاره د خطر نه ډکې سیمې پیژندل شوې وي او یا د پولیو د وحشي وایرس د ګرځېدو چانس په هغه ځایونو کې زیات و، نو دغه تخنیکي ټیم شپږ نوي ولسوالۍ چې په دې کې غټ غټ ښارونه هم شامل دي لکه د کابل ښار، د جلال آباد ښار چې نفوسو له نظره ډېر زیات وګړي په دې دوه ولایتونو کې ژوند کوي، همدارنګه د کندهار او هلمند ولایتونو مرکزونو کې. نو په دغه شپږ نوي ولسوالیو کې 4.2 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم و موږ پلان کړي وو. په ختیځه حوزه کې 4 ولایتونه وو چې په دغه 4 ولایتونو کې د جولای په 15مه نیټه دغه کمپاین د 3 مسلسلو ورځو دپاره یې دوام پیدا کړ. بیا د 1 ورځې لپاره دا کمپاین بند شو او هغه ځایونه کې چې ماشومان د واکسین نه پاتې وو د جمعې په مبارکه ورځ باندې څرنګه چې زیات ماشومان کورونو کې، هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې بیا په کورونو کې زموږ د واکسین ټیمونه پیدا کوي د نمونو له مخې نه او هغه بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي. په دغه تیر کمپاین کې چې په ختیځه حوزه کې اجرا شو یو ښه خبر دا دی چې زموږ د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلټن په دره کې چې د تیر یو کال راهیسې موږ په دې نه و توانېدلې چې دغه درې ته موږ واکسین ورسو، یعنې دلته ځینې امنیتي ستونزې وې او د مخالفینو بعضې غوښتنې وې چې په دغه کمپاین کې دغه درې ته اوس واکسینونه رسېدلي دي او نږدې د دې درې ټول ماشومان چې د تیر یو کال راهیسې نه و واکسین شوي په دې کمپاین کې واکسین شو. دغه دره کې موږ یوازې د همدغه شلتن درې نه موږ 4 مثبتې پیښې د پولیو لرو چې د دغه کمپاین له په پلي کولو سره به موږ وکولای شو چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په د کونړ په ولایت او په تیره بیا د شیګل په ولسوالۍ کې ودرو. خو د دې په څنګ کې له بده مرغه چې د الینګار یو ولسوالۍ ده د لغمان د ولایت، هغه په بشپړ ډول د واکسین نه پاتې شوی وه. تخنیکي ټیم هم داسې پتیلې وه چې دغه ولسوالۍ کې هم د وایرس د ګرځېدو چانس شته دی، خو له بده مرغه چې د بعضې امنیتي ملحوظاتو او یا هم د هغه د سیمې د اوسیدونکو د ځنو غوښتنو له کبله چې زمونږ تر واک پوره نه وي، نو د اوس لپاره دغه واکسین په هغه ولسوالۍ کې تطبیق نه شو. خو زمونږ
د خلکو غوښتنې سوي او د مخالفینو غوښتنې چې سبب شو چې دغه کمپاین په هغه ځای کې تطبیق نه شي.
خو داسې ویلی شي دا د تاسو د عامې روغتیا وزارت په پلان کې دي چې ځینې ځایونو کې چې هلته اساسي روغتیایي مرکزونه دي، نو دا باید تاسو په جامع روغتیایي مرکزونو باندې بدل کړي، او یا هم جامع روغتیایي مرکز چې دی هغه باید د ولسوالۍ په روغتون باندې بدل شي. بیا هم د سیمې اوسیدونکو موږ ته مخالفین پلمه کول چې د مخالفینو دا اصلا دا غوښتنې دي. خو بیا هم خلکو چې زمونږ او د مخالفینو په منځ کې دغه مذاکرات پیل کړي وو، نو هغوی ته مونږ پاتې راغلو، ځکه دغه بعضې غوښتنې چې وې زمونږ د سویې نه ډېرې پورته وې. د لغمان د روغتیا ریاست دی، هغه به انشاءالله په راتلونکي کې په دې عقله باندې د روغتیا وزارت سره د دوی دغه د ستونزو په عقله باندې. خو بیا هم زمونږ هلې ځلې د ځایي مخورو اشخاصو لارې نه د مخالفینو سره جریان لري، نو په نږدې راتلونکي کې که مونږ وتوانېدلو چې دغه ولسوالۍ هم د پوښښ لاندې راوړو.
په تېر کمپاین کې په کندز کې هم ځینې ستونزې موجود وې، او د چاردرې په ولسوالۍ کې هم ماشومان له کمپاین نه پاتې شو. په دغه کمپاین کې آیا تاسو وکولای شول چې دغه ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي؟
په دې کمپاین کې نه کمرغه چې ځینې ځایونو ته مونږ لاسرسی پیدا کړی دی. دقیقه شمېره فعلا زمونږ سره نشته چې څومره ماشومان بدلته د پوښښ لاندې راغلي او یا څومره د واکسین نه پاتې شوي.
ستاسو په هم څه دی خلکو ته، خصوصا مخالفینو ته؟
د واکسین چې دی د ماشومانو حق دی، او دا حق باید دوی ته وسپارل شي. زمونږ غوښتنه د مخالفینو نه دا ده چې دوی باید د ماشومانو حق وپیژني او د دوی حق تر خپله وسه پورې ادا کړي. پولیو چې دی دا هیڅ ډول درملنه نه لري، نو همدغه دوه څاڅکي واکسین د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کافي او شافي دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، تاسو پام کړئ و دې مطلب ته. پوستکی د وجود د ساختمان په ساتنه کې مهمه ونډه لري. په حقیقت کې پوستکی د بدن 10% وزن تشکیلوي. موږ د جلدی امراضو د متخصص ډاکټر عبدالغفار همدرد څخه پوښتنه کړې چې ولې په پوستکی باندې سپینې لکې پیدا کیږي. ډاکټر همدرد وویل
مونږ ځینې سپینې لکې لرو چې اصلا کاملا د پوستکي رنګ سپین شوی دی. اصلا داسې سپین جلادار و چې دا لکې تقریبا د اصلا کوي اصطلاح ویتایلی ګور ته ویل کېږي، یا مونږ په عادي اصطلاح کې هغه ته فیس وایو. فیس یا سپینې لکې دي، چې یو ناروغي ده چې اکثرا په ده کې د پوستکي رنګ کمیږي. خوشبختانه باید ووایم چې دا داسې یو ناروغي ده چې ساري نه ده، بل چاته انتقالېږي نه، په اصطلاح وژونکې ناروغي نه ده. او تر یو حده پورې که چېرته مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي، د تداوي وړ هم ده او تداوي کېږي هم. یعنی کولی شي په مرور زمان سره تدریجي ده که چېرته مالش ډاکټر سره دې مشوره وکړي، نو ان شاء الله دا لکې به تداوي شي. او که هر څومره دوامدار په خپل حالت کې پات شي، په دې معنی ده چې کېدای شي تداوي بیا لږ سره معافیت یې نسبت تو ته لږ کم شي چې تداوي شروع شي. خبر ویدو ده
د ډاکټر صاحب همدرد څخه مو پوښتنه وکړه چې پر مخ باندې د دانو د راختلو علت او په ښځینه مخونو باندې د اضافه ورشتانو د پیدا کېدو علت څه دی. په دې هکله ډاکټر صاحب همدرد وویل
رازو اوله د دانو پاکله چې تاسو یې په مخ باندې دانې لري، دا اکثرا مریض په اغلب ګومان شاید په ځواني په عمر کې وي، او ډېر شبه د ځواني چې په مخ پیدا کېږي هغه ځواني دانی دي. ځواني دانی هم د تداوي وړ دي، کوم خاص مشکل نشته. دا چې کوم ډاکټر ته د صابون توصیه کړي، دا په دې معنا ده چې د مریض مخ غوړ دی. یعنی اکثره موږ د پوستکي په ساتنه کې که چېرته یو پوستکی وچ وي، په دې صورت کې زیات اړتیا پیدا کېږي چې باید د پوستکي غوړ وساتل شي. په داسې حالت کې موږ عادي کریمونه باید مریض توصیه کوو چې مخ یې غوړ وي، تر څو هغه خشکۍ له کبله یا د ډېر وچوالي له کبله ځینې جلدي ناروغۍ چې منځته راځي هغه منځته رانه شي. او ځینې خلکو پوستکي د اصلاح غواړي، خصوصا هغه مریضان چې لزوانی دانی لري ازونه کې لري اېدو پوستکه معمولا غوړي او دغه پر خطر قضا و چې اول ځینی غذایی رژیم چې فیصله پوستکه غوړ ساتي خنه پریزو کې مثلا ځینی مغزيات دي فیصله قندی مواد دي یا غوړ مواد استفاده کول څه خوړل څه په مخ باندې تطبیقول دا دې باید کې د دانی دوامدار په ځواني عمر کې اثر پاتې وي باید دې نه چلو کې شي او په تواتر ته به سار او ویګه دوتې مکمل مخ صابون سره ول شي د څو د مخ وړوالې کم شي او دې سره تر ډیر حدا پورې امکان لري چې دا دانی هم اوسره کم شي په دویمه پښتنه د اضافي ویښتانو په اکلو دا اضافي ویښتان خو اصلا دته یو استراو ټول کې چې هیڅ سوتی ویل کې نه دی د اضافي ویښتانو چې دا ډېر تر ډېر حدا پورې فیصله هارمودي مشهوري نو زیاتره کله چې یو مریض فیصله یا یو شخص خصوصا خزینه طبقه د سلوی کلنۍ نه پورته یا پنځوس کلنۍ ته رسیږي هغه میاشتنی عادت یې ورکېږي د دې ورکېدو سره ځینې هارمونونه چې مخکې البته ذکر کړو لکه استروجن یا پروجسترون د هارمونونو سږیا کمیږي برخلاف مردانه هارمونونه چې اندروجن یا تستوسترون په نامه یادیږي هارمونونه په وینه کې زیاتېږي دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ویښتان په مخ باندې خسنګوري کوي په مخ باندې نور اضافي ویښتان پیدا کوي چې دا اصلا په دغه عمر کې اېدا یلات د تستوسترون هارمون یا اندروجن هارمون د سوي لوړوالی دی خبره ده چې ته همدغه اضافي ویښتان په فلاپ یو ځوان جلی کې را پیدا کیږي د دې سره د ډېر عوامل ارتباط لري خصوصا حواله ده پر باید ځینې د وینې هارمونونو ټول به تعین شي خصوصا د مریض په فلاپ میاشتنی عادت باید مکمل ان په فلاپ کنټرول شي په فلاپ یو ارجابي شي خصوصا ولیدل شي چې څه مشکل پکې نه وي ځینې په فلاپ سیستونه دي چې پر هم کې پیدا کیږي دا دې پیسې کې ویل شي چې په ځوانو خزه کې د اضافي ویښتان پیدا شي او هغه یو معاینات ضرورت لري باید تعقیب شي
کابل دی زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 10.15
جمهور غشتن کې سناتور جان میکن چې په خپل یو جنگي اثر پاتې شوی او په کانګرس کې تر ټولو مهم په خوانی سرتیری دی د امریکا د بهرنی جنگونو د نورو قومندانانو سره په ګډه د خان د کورنۍ په وړاندې د ډونالد ترامپ سرګندونی وغندلې د دغه امریکایي سرتیری پلار او مور خزر خان او غزال خان پرون د امریکا ژغ دفتر ته راغلی و او زموږ سره یې مرکه درلوده
یو لوی حقیقت چې دلته د ارلنګټن هدیره کې پروت دی د دې جنجال تر سیوري لاندې راغلی د پاوز کپتان همایون خان امریکایي مسلمان عسکر چې 12 کاله مخکې په عراق کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو داغه مور او پلار د دوشنبه په ورځ د امریکا غک په مرکزی دفتر کې و غزال خان د خپل زوی سره ورستۍ خبرې داسې یادوي
هغه د مور په ورځ ټلیفون وکړ او ماته یې د مور د ورځې مبارکي راکړه ما ورنه غوښتنه وکړه چې ځان نه اتل م جوړوه ځان وساته او کم کې دننه ووسیږه د باندې مزه
غزال خان تیره اونۍ د خپل میړه سره د دموکراتانو په ګوندی غونډه کې و دا غي میړه په ترامپ باندې د مسلمانانو د بې احترامۍ په اړوند لفظي برید وکړ
یو هاف ساکریفایزد
تا هیڅ او هیڅوک نه دی قرباني کړی
میلیاردر او لوی سوداګر ډونالد ترامپ په جواب کې وویل
فکر کوم ما ډیر څه قرباني کړې دي ما کار کړې ډیر کار مې کړې ده په زورګونه کاروبار مې پیدا کړې دي دا کاندید به څنګه انتخابي آیا دا به د جمهوریت غوښتونکو د کښتۍ د ډوبېدو سبب نشي
دا د ترامپ لخوا د جنجالي خبرو ورستۍ لړۍ ده خو سیاسي څېړونکي ډاډه نه دي چې دا کار به ترامپ ته څه زیان ورسوي او کنه
تورز مخکې د زینو نظر پښتنو لمخې هغه د هیلری کلینټن مخکې نو څه انګیزه به موجوده وي چې هغه خپل نظر بدل کړي هغه دا ویل شي چې د خپل خبرو لپاره تر اوسه هیڅ ډول جریمه نه دا ورکړي
په فیسبوک باندې د ډونالد ترامپ ټاکل شوی مرستیال مایک پنس لیکلی چې ډونالد او زه باور لرو چې همایون خان یو امریکایي اتل دی او داغه کورنۍ د نورو امریکایي سرتیرو د کورنۍ په څیر د هر امریکایي لخوا یې باید قدر وشي نور جمهوریت غوښتونکي هم دا بیان تکراروي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 10.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د ترکیه حکومت د عراق او سوریه د کوردانو ترمنز د نظامی ائتلاف په اړه خپل اندیشنه څرګنده کړي په دې اړه پام وکړي رپورت
د ترکیه د بندنوی چار وزیر فریدون سنسر اوغلو په عراق کې د کوردستان د مشرانو سره د ملاقات نو ورستو په وی اعلان یې کوي چې دواړه خواوې په خاص ډول د ټوریزم په ضد په مبارزه کې زیاتو همکاریو ته ضرورت لري. د ترکیې حاکم د اے کے پی ګوند د ډیرو کلونو راهیسې د کردانو د سیمه ییز حکومت د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره سیاسي روابط نه لري. په ترکیې کې د سیاسي چارو یو ماهر سمی ایدیز وایي چې په انتخاباتو کې د ترکیې د حاکم ګوند د برین وروستو اوس دغه ګوند د دې فیصله کړې ده چې د کردانو د کارګر د ګوند یا د پی کے کے په ضد به خپله مبارزه لا پسې سخت کړي، او داسې ښکاري چې د ترکیې په دې کار کې عراقي کردان فوق العاده مهم رول لوبولی شي. هغه وایي
In the mid-90s, Barzani's group did actively fight the PKK on the basis of
the نوی پلسیزو کې د بارزانی ډلې د انقره سره د یو موافقه لمخې په فعال ډول د PKK په ضد په جنگ کې برخه درلوده، مګر زه فکر کوم چې د دومره وخت د تیرېدل نورستو به هغوی ونه غواړي چې بیا دغه کار وکړي. دلته د هغو کردانو د پاره چې د ترکیې د امنیتي قواو سره د نورو کردانو په ضد جنګیږي سه کلتوري بدنامي هم شته دی. بارزانی ممکن په ښارونو کې د پی کے کے په فعالیتونو بندیزونه ولګوي. سیاسي مبصرین وایي چې د کردانو د کارګر د ګوند چې د عراق د کردانو په سیمه کې زیات مرکزونه لري د محلي خلکو زیات ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. په خاص ډول د هغوی محبوبیت په محلي خلکو کې هغه وخت لا پسې زیات شو چې د اسلامي دولت د ډلې ملیشو لای د هغوی په سیمو کې سخت ماتې ورکړي. سیاسي مبصر سمی ایدیز وایي انقره ممکن په دې لټه کې وي چې د عراقي کردانو قواوې چې پیشمرګه په نوم شهرت لري په سوریه کې د کردانو د پی وای ډی د ډلې سره په جنگ کې برخه واخلي، په دغه ډلې د الزام هم لګیدلې چې د پی کے کے سره همکاري لري. هغه وایي
This is, you know, very much a possibility, which reduces the importance on the ground of the PYD.
And there امکانات شته چې په جپو کې د PYD اهمیت کم شي. دا سی رپورټونه هم خبره شوې چې ګوندې د کردانو د پېشمرګه د قواو افرادو ته په ترکیه کې عسکري روزنه ورکول کیږي. انقره وایي نه غواړي چې د PYD د ډلې جنګیالي د سوریې په خاوره کې د ترکیې سرحد ته نږدې د داعش د ډلې د ملیشو په ضد نوره کامیابي ترلاسه کړي. په خپله بارزانی هم د سوریې په کردانو د PYD د ډلې د نفوذ په باغ خپله اندېښنه څرګنده کړې. سیاسي مبصرین فکر کوي چې ممکن انقره د کردانو ترمنځ د دغه نفاق نه په خپله ګټه کار واخلي.
ترنوریدونکو د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د امریکا ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو د واک په ختمولو سره په دې هیواد کې مهمې لاسته راوړنې لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د عراق په جنگ کې د وژل شوي مسلمان امریکایي صاحب منصب همایو خان د مور او پلار په باب د جمهور رئیس د مقام لپاره د جمهور غوښتونکي د کانتي ډونالډ ټرمپ د انتقاد نه ټکی تبصرې یو ښه ثبوت دی چې هغه د دې قابل نه دی چې جمهور رئیس شي. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي ریچارډ هانا لومړی کس دی چې د خپل سیاسي مخالف ګوند د دیموکرات ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته د کاندیدې هیلری کلینټن ملاتړی اعلان کړی دی. پرون سه شنبه په ورځ د لیبیا په پایتخت بنغازي کې د موټر بم په زورورې چاودنې کې 22 تنه وژل شوې دي. د دغې بمې چاودنې هدف عسکرو او په سوریه کې جګړونکو یوې ډلې ویلي دي چې پرون د سه شنبه په ورځ یو هیلیکاپټر یې په هغه سیمه باندې سارجن ګاز پاشلی دی چې د یاغیانو په ولکه کې ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام کړی د افغانستان د توشارونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنن اسمان اوریدوي د تودوخه لوړه درجه نیوښته نونس. په کندهار کې بنن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه یو څلوېښته څلیرويشت. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان اوریدوي د تودوخه لوړه درجه څلور دیش. په غزنی کې بنن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه دو دیش ته اتلس. په کندوز کې بنن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه نه دیش ته څلیرويشت. په خوست کې به هم نن اسمان اوریدوي د تودوخه لوړه درجه نه ویشت ته درويشت. په مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شینوي د په مزار شریف کې به د تودوخه لوړه درجه او دیش وي او په هلمند کې به څلیرويشت وي. په فراه کې بنن د ورځې د خوا هوا تودا وي د څلیرويشت درجه به وي او اسمان به شینوي. په همدې سره د نورو دن کوز مرست سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه
پای ته ورسیده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو، اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لن وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.